څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند غبرګون راپارولی. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې به ګډون وکړي. درنو دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو د خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې بیغونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او سوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. د ایران حکومت به ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له ټومي موافقې یو بل ګام لري کړي او خپلو سنټروفیجونو ته به د یورانیوم ګاز وروړي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار ویلي د ایران لاس یې له میلیاردونو ډالرو لنډ کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان سوی باید 13 میاشتې وای خو وځندول سو. د غونډې لپاره نوې نیټه لانا د ټاکل سوی. ورستای وار د افغانستان پر سولې د افغانان ترمنځ خبرې په جولای کې په قطر کې شوې وي. د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال نن د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي.
ولست تقریبا د بشپړې دوه په حال کې دي د ګډونوالو د لیست ډېر جامع دی او ټول ته به د مندونو وړوي. په دې کې به د افغانستان د حکومت د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استازي
د چین غونډه له هغو خطو سره چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې ودرول شوی جلا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره کېږي په اثر کې وي. خو د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو او ډی آی د دریو ټی ټوینټي او د ټیسټ میچ لري پیل کړی. د سیالي د هند په لکنو شار کې پیل کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیرونی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د لوبډلې غړي د تمرین لپاره هند ته استول شوی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډله سش کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د سختې ماتې لامل له شدیدو نیوکو سره مخامخ شو. د ویست انډیز په وړاندې په روانو سیالیو کې د کرکټ د ملي لوبډلې پیژندل سوي غړي لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمی اولا شینواری نسته. د افغانستان د لوبډلې د غوراوی د پلاوی مشر اندی مولیس د اکتوبر په 16 اسوسییټډ پریس ته ویلي و چې په هند کې سیالۍ مهمې دي او د لوبډلې په تشکیل کې بدلون راوستی دی. اندی مولیس ویلي و چې د ټیسټ میچ غړي او نیټه به وروسته د شلوورا سیالیو په پای کې اعلان سي. درې او ډی آی مسابقې د نومبر په 16، 9 او 11 دي. د نومبر په 14، 16 او 18 به ټی 20 مسابقې وي. د ایران حکومت په ځان نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لري کړی. د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټریفیجونو ته د یورانیوم ګاز ورکوي.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید
دا وی سر له سبب مش خپل څلرم ګام او نوې ګام پورته کړو. مش څلور جمع یو هیوادونو او پنړی کې خپل دوستانو ته مخکې له مخکې خبر ورکړی چې زموږ نوې فعالیت به هم د اټومي انرژي څارند نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دا وینا له دولتي ټلویزیون وکړه. حسن روحانی ویل چې ایران به سبا لشتلژ یو زرو څلور څلوېش سنټروفیجونو ته د یورانیوم ګاز ورکړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوی و داسې منل سوی و چې د فورډو سنټروفیجونه به له ګازه پرته ګرځي. د امریکا د خارجه چارو وزارت لوی سلاکار او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي چې د ایران لاس له میلیاردونو ډالرو لنډ سوی دی. براین هوک د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې الحوره تلویزیون ته په مرکه کې وویل
We've denied the regime many tens of billions of dollars.
دای وای موږ د ایران له رژیم لسهاو میلیونه ډالر وګرځول. کوم پر ایران بندیز نه وای لګولای د تل په چیر به میلیارډونه ډالر په لبنان، سوریا او عراق کې د هغوی پر نیابتي جګړه په یمن کې د حوثی وسلوالو، د حماس وسلوالو او په بحرین کې پر پټه جګړه لګیدلی وای. براین هوکویل چې ایران پیسې نه لري او حتی د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تمویل لپاره له ستونزو سره مخ مخسوی دی. د امریکا حکومت نن نه وګړي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره نږدې ارتباط درلود تر بندیزونو لاندې کړل. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې په دې وګړو کې د ایران د پوځ لوی دستیز، د هغه یو زوی او د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. او د ترکیه چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلی یا داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي خور د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې ښار عزاز کې نیول سوی ده. رویټرز او اسوسیټډ پرس اژانسونو د لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د بغدادي نیول سوی خور 15 کلنه ده. رسمي عواد نومیږي. میړه یې د هغې نجور او د هغې 15 ماشومان ټول په یوه ټریلر کې استوګنول او هلته نیول شوي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دی او نور خبرونو تفصیل زموږ به پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د پاکستان د استخباراتي ادارې لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل وبال او سخت واقع ده. د دې وزارت ویان ګران هیواد
د ډیپلوماټیک اورس له نظره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد استازي او سفیر سره وکړي د سرکټ
ته په دې موضوع له کابل بشپړ ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې چې ښایي په نږدې اونیو کې جوړه شي برخه اخلي او د دې لپاره یو لیست هم چمتو کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غني یو ویان د واخان مینه پال
ولیس تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولته به د منندو وړ وي.
دا چین دغه بین الافغانی غونډه کله جوړیږي او همدارنګا څوک پکې برخه اخلي تفصیلی ریپورت پیلرو. د ازادۍ رادیو لوري د کابل په درې تفریح سیمو او دوو پوهنتونونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کیږي. دا موضوع هم را سره واورئ. په ښوونځیو کې ریباري شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي خو له دې لارې ډیرو نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو. د ګولۍ اچار تنظیم پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل وبال او سخت وغنده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو چرګوي د بوزو باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI احضار کړي او نامناسب چلند ور سره کړي. اکرام الله اکرامې پاړه ریپورت لري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه اقدام چې لامل یې د دوړو هیوادونو اړیکې لا خرابېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د عمل د ټولو ډیپلوماټیکو اړیکو خلاف عمل بولي او سخت غندي. خود دې وزارت ویان ګران هیواد د سیشن بي پورز ازادي رډيو ته ویل افغان حکومت به په دې برخه کې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې ګام پورته کړي.
د ډیپلوماټیک اورس له نظره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره وکړي د سرکټ ته مونږ دا چلند مخندو. خپل د اعتراض مراتب مونږ یو خبرپاڼه له تاریخ اعلان کړ. افغان حکومت به کوشش وکړي خپل موقف د قوانینو او اصولو سره مناسب وساتي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر لطیف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی احضار کړی او نامناسب چلند ورسره کړی دی. د وزارت ټینګار کړی دی چې د آی ایس آی غړو په اسلام آباد کې افغان سفیر خاغلی مشل سره ناسم چلند کړی، خو دغه چلند په اړه تر دې دمه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي سازمان له لوري د دغه هیواد د سفیر احضارول کولای شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره افغان حکومت او سیاستوال باید په دې اړه جدي او واحد دریځ ولري.
زما غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دا موضوع له ملګرو ملتونو سازمان سره شریکه کړي. د دې هیواد ولس په دې اړه جدي دی. ټول افغان سیاسیون باید په دې اړه چې سیاسي استازي د یو هیواد د استخباراتي دستګاه له لوري احضار کیږي باید همغږي وي او دا موضوع د نړۍ هرې څنډې ته ورسوي.
ښاغلی صدیقي وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې ناسم او دوګونی سیاسي چلند کړی او ډیپلوماتیک اصول تر پښو لاندې کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه کړنه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري بې ساري بلل شوې او د افغان حکومت تر څنګ د دغه هیواد د وګړو غوسه هم راپارولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري وسم د اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. په یو بل ریپورت کې به ترې واورو چې افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر معنی وایي تیر ماښام ولسمشر غنی د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د احزابو د استازو نمونه ځای شوې دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکوي چې دا به یو ټول ګډونه لیست وي.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټول ته به د منندو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به ورسره اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې د چین پر بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته بحث وشي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان المریض عقرب میاشتې په درویشتمه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او وانګي په بیجینګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکو ناسته د دوشنبه په ورځ ناوخته سره وغږیدل. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. په همدې حال کې د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالباقی وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولای په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
داسې کسان وي چې د یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري، داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مودېګانې داسې ورته وادي شي چې دې نه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دی وایي د خبرو محتوا باید داسې مسایل راونغړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمېدو ته وهڅوي. ټاکل شوی وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي راډیو د ازادي راډیو لخوا د کابل درې تفریحي سیمې او دوه پانتونونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ ورکول کیږي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر وایي دا اقدام د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیا او برابرولو په هدف ترسره کیږي. اړوند مسؤلین او د انټرنیټ کارونکي د ازادي راډیو د اقدام ستایي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر له میلیونونو اوړي، خو د بیو لوړوالی د لا پراختیا په مخ کې لوی خنډ دی. تازه ازادي راډیو غواړي د کابل په ځینو سیمو کې وړیا وای فای د خلکو او محصلینو په واک کې ورکړي. یا د اسانتیاوی به د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون، د کابل پوهنتون نجونو او هلکانو لیلیې، د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون، بابر بن د زړو مکرویانو خزینه پارک کې برابرې کړي. د وړیا وای فای انټرنیټ د غتړونونو په کابل کې د ازادي راډیو د مسولینو او د کابل پوهنتون، د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون او کابل خاروالې د مسولینو ترمنځ لاسلیک شول. د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وویل د انټرنیټ با د کابل پوهنتون او د یاد پوهنتون د محصلینو ډیر ستونزې هواري کړي.
دا کولای سي چې موږ سره ډیره مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیر ستونزې هواري کړي او محصلین کولای سي چې په خپلو تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې لدې اقدام نه هرکلی وکړ.
زه ډیر خوشاله يم لپاره وړیا وای فای هم هر مسل ته ګټه لري.
کتابو ته مو راځي نه درلودو نو دا یو ښه اقدام و زمونږ لپاره چې ترڅو پورې موږ خپل علمي سطح لوړ کړو او د انټرنیټ نه استفاده وکړو.
پر دې سربیره د برهان الدین ربانی د خونې او روزنې پوهنتون رئیس ژمنه کړې چې د دې پوهنتون هغه پارک په د ازادي په نوم ونوموي چې ازادي راډیو پکې د وای فای انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر سمی مهدی بیا وویل دا اقدام چې ډیر ژر به عملي شي د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کیږي.
دې ته په پام چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د انټرنیټ اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه انټرنیټ د عملي تحقیقاتو او څېړنو او په ټولنیزو شبکو کې د فعال حضور لپاره ډیر مهم او اړین دی.
ټاکل شوی چې ازادي راډیو ورته امکانات د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول په یو شمیر نورو سیمو، ادارو او محلونو کې چې جدي اړتیا لیدل کیږي هم رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا اوس مهال په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر 9.1 میلیونو ته رسیدلی او دا په چټکۍ سره مخ په ډیریدو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د شمیل فصل وړاندې په جنوب کې ملي پولیسو ته ځانګړي تکتیکي زده کړې ورکول کیږي. په جنوبي حوزه کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي له دې کار څخه هدف په ژمي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د پولیسو چمتو کول دي. صادق رښتینی د پولیسو د روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
د جنرال عبدالرزاق په نوم د کندهار د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې افغان ملي پولیس د ژمي له فصل وړاندې د وسلوالو طالبانو د ممکنه بریدونو د شندولو په چمتووالي بوخت دي. دوی وایي د وسلوالو د جګړې د ګونو تاکتیکونو د شندولو سره بلد سوي او د هغوی د هراز بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. دوو پولیسو شیر محمد او عبدالکبیر ازادي راډیو ته داسې وویل.
واضح خبره ده چې مخکې مونږ نه پیدا سي اوس باید دشمن څنګه برهود وکړو، څنګه مونږ انداغه غي سر په سلامال وخی اوس پار سره باندې پوي څنګه باید د جنگ په میدان کې مونږ کوم تاکتیکونه وکړو، کوم مهارتونه وکړو د دشمن نه پلان شوی عملی له منځه وسی.
او مخکې چې موږ هلته په وزی پو کې وو نه بلد مو سره وو او موږ ته مرجو بل یادغه ډیر راوښتله اوس الحمدلله چې موږ ته دغه ذکر راکول سوی دی. ان شاء الله تعالی امر بډیر پیوړی یو او دشمن سره په ډیر دغه مقاومت کولای شو.
په جنوبی حوزه کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز مشر محمد ایوب ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له فصل وړاندې به د جنوبی ولایتونو ټولو پولیسو ته د جګړیزو مهارتونو ځانګړې تاکتیکي زده کړه ورکول سي، تر څو په دغه فصل کې د وسلوالو د ممکنه بریدونو مخه ډب کړي.
زموږ پولیس ښه باور، ښه عقیده او ښه روحیه لري چې زموږ دشمن یو بیرونی دشمن دی، او د دې په مقابل کې باید افغانستان ټول خلک بالخصوص هغه څوک چې هغه د دوی په مقابل کې صلاح اخیستي، یعنی امنیتي ځواکونه دي، دا په میړانه سره جنګیږي، او دا روحیه او دا یو جذبه د ایمان بولي چې دوی په مقابل کې وجنګیږي. او انشاءالله دغه کسان چې موږ تدریس ورکړی، موږ آموزش ورکړی، ما درته ویلی چې موږ حقوقي او تکتیکي درسونه ورکړي، دا به انشاءالله په دې ساحو او مناطقو کې یو مثال.
په جنوب کې د کورونو چارې وزارت تاسو مهال د ژمي لپاره د پولیسو د چمتووالي خبره کوي چې د تیرو څو نوی رئیس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په کندهار، زابل او روزګان کې پر افغان پولیسو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چارواکي وایي وسلوال د افغان سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه تاوتریخوالی زیاتوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خونځو کې د ودونو رویباري شاید ستاسو لپاره نوې خبره وي، خو لدې لارې ډېر نجونو د ګډ ژوند ملګري پیدا کړي. زموږ همکاري ناجی صافی همداسې یوې نجلۍ سره خبرې کړې چې د خونځي له ټولګي د بخت کور ته تللې.
خوانځای هغه ځای چې د هوسۍ ژوند دی بدل کړ. هوسۍ له همدې خوانځي د بخت کور ته لاړه. وایي کله چې د مریم علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه، د یوې ټولګي والې په مرسته یوه میرمن خوانځي ته د لیدو لپاره راغله.
زما د ټولګیوالي خپلوان ټولګي ته راغلل. زه یې ولیدلم، لومړی ځل زما لیدو ته اندرور مې راغلې وه، بیا کور ته راغلل. زه لا دولسم ټولګي کې وم، وړه نجلۍ وم. دا مسله مې خپل کور ته پرېښوده څو خپل نظریات ورکړي.
هوسۍ په لومړي سر کې له دې ویره لرله چې که د کور ادرس ورکړي ممکن د کورنۍ له غبرګون سره مخ شي. د هوسۍ له واده اوس دوه کاله تېرېږي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله او د عدنان په نوم د یو زوی څښتنه ده. وایي ګډ ژوند کې ډېره خوشاله ده.
ولا ما در زندګي زیات خوش هستم په خاطر از که شوهر مم
په شخصي ژوند کې ډېره زیاته خوشاله يم. د ژوند ملګری مې یو تحصیل کړی ځوان دی. موږ یو آرام او خوشاله ژوند لرو، یعنی زه له خپل ګډ ژوند څخه ډېره راضي یم. کومه تجربه چې زه لرم دا یو نیک ګام دی، ځکه لومړی قدم کې له ښوونکو پوښتنه کېږي. ځکه که یو څوک د نجلۍ له ګاونډیانو پوښتنه کوي، تر هغه ښه ده چې له ټولګي
وخت زیات را به شاګرد است.
خو یو شمیر ښوونکي په ښوونځیو کې د نجونو کتل ناوړه دود یادوي. وایي دا د زده کړې په بهیر ناوړه اغېز کوي. ښوونکي شکریه وایي.
زه اوس هم شاهد یم چې یو شمېر کورنۍ ښوونځیو ته راځي، او که بیا نجلۍ یې خوښه شوه نو کور ورته پیدا کوي. خو یو شمېر دغه نجونو قانوني عمر نه دی پوره کړی او په هېڅ هم نه پوهېږي.
سلی بیا د کابل د رابعه بلخي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ډېر کله شاهده ده چې یو شمېر ښځې د ادارې په همکارۍ د نجونو د خوښولو لپاره په ټولګیو ګرځي.
زمونږ خپله یو صنفی وه، نو هغې پسې راتلل. زیاتره کورنۍ راتلې وې، داسې خپله د صنف مابین کې ښوونځي کې زیاتره خلکو به خوښولې راتلې ورته جنکیانو ته. خو شخصي روابط نه زیاتره راځي، صنفیانې پیدا کوي، یا مثلا هلکان بیرون نجونې چې ویني خوښوي، کورنۍ راځي، او بیا وروسته زیات مشکلات را منځته کوي.
خو د پوهنې وزارت بیا دا مسله ردوي. د دې وزارت ویاندې نوریې نصحت وویل چې د زده کوونکو له کورنیو پرته هیچ چا ته د دې اجازه نشته چې ښوونځیو ته لاړ شي. که له یوې خوا په ښوونځیو کې د نجونو خوښول له انتقادونو سره مخ شوی، خو له بلې خوا د هوسۍ په څیر ډېرې نجونې له دې هرکلی کوي، او دا د ګډ ژوند د پیل لپاره یو له ښو لارو ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ترکیه وای چې د اسلامي دولت د ډلې د پوخانی وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي خوري د کورنۍ لڅونو لغړو سره نیولې. د ترکیه او چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشر خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویترز او اسوشیتد پرس خبری آژانسونه د یو جکپوري ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او انګور پرون د نومبر په 4مه له 15 ماشومان سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډیر معلومات نشته ځکه هغه دومره مشهوره نه و. خو ترکی چارواکي وایي چې ښایي مهم استخباراتي معلومات ترې ترلاسه شي. هغه ترکی چارواکي چې لویدیز خبري آژانسونه ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فخرالدین التن د بغدادي د خور اواد نیول ستایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی دی. ترکیه د سوریه په شمال کې د هغو ډلو پر ضد چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي په دې وروستیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره وایي د دغو عملیاتو هدف ترکیې پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د یوې پراخې امن سیمې ایجادول دي چې وکولی شي سوریایي شاوخوا 2 میلیونه کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي. په اوس وخت کې ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوالو قربانه ده. بغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 26مه نېټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لاسه ورکړی، خو دغه ډله تر اوسه یو امنیتي ګواښ ګڼل کېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه ازادي رادیو نوري په متحده عرب اماراتو کې د کمپیوټر او زیرک ټکنالوژي په مټ یو مجازي دارالافتاء جوړ شوی. خلک کولی شي د اسلامي احکام او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب وویني. صفی الله ستانگزی په دې اړه لنډ ریپورت جوړ کړی.
لال منځونو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکونکي اپلیکیشن لارې ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1.5 لک فتواوی کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتواو د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وایي
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد.
مخکینی خلک ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي، خو د اوس زمانی خلک دومره وخت نه لري یا هر ځای دی. په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید ترې پاتې نشي.
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا.
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفاده نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجی نوی د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره شوی ناسم چلند په کلکه غندو. هیڅ افغان باید د پاکستان لخوا ونه زورول شي. په تیره بیا د افغانستان رسمي سفیر نبی الله زابلی د زابل لارغنداب وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان بیکاره دي. هیله ده چې مسؤلین ورته توجه وکړي. حقیار د کندهار د میوند څخه وایي افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري که حکومت دي که سیاسون او که نور افغانان دي باید د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. او نقیب الله حسن زیل کندهار نوایی سول هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي او اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاسون د سولې په اړه یو نظر نه لري. دوستانو دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د سمس له لارې مو راستولي وو. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کیدونکې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی به در واوري.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر په چین کې دا بین الافغانی ډیالوګ لپاره پر غونډه خبرې کړې دي. د غونډې تاریخ لا نه دی ټاکل سوی خو د جمهور رئیس ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي. مینپال ویل چې د پلاوی تشکیل به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په د ویست انډیز د ټیم سره د دریو اوډی آی د دریو ټی ټوینټی او د ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالي د هند په لکنو ښار کې کیږي او د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کسان لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواری په دغو سیالیو کې ګډون نه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي دي ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د ایران حکومت ویلي دي چې دوی به سر له سبا د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټرفیجونو ته د یورانیومو ګاز ورکړي. د ایران جمهور رئیس نن دا خبره د هیواد دولتي ټلویزیون اعلان کړه. وی ویل چې د دوی دغه فعالیت په د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. ورسته په خبرونه کې دوه ونیزي خبرونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه د ګوډي اچار. خو مخکې تر اخی سپورتي خبرونه رحمت الله افغان دروري.
تاکل سوي چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د یو ورځنیو سیالۍ لړۍ سبا پیل سي. له دې لوب مخکې تیر ورځ افغان لوبډلې ویست انډیز ته په وی تمریناتي لوب کې په څلور وکټو سره ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د لوب په پیل کې ویست انډیز ایکس 11 لوبډلې پچا وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په 38.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدو سره 165 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې 155 منډې هدف وټاکه. ورپسې افغان لوبډلې خپل لوبه پیل کړه چې په 34.5 اورونو کې د شپږو وکټو په لاس ورکولو سره ورکړل شوی هدف پوره کړل چې له ډلې رحمت شاه وڅلویک، نجیب زدران څلویک، اصغر افغان 3 ناسوځېدلې او ګلوبدین نایب 8 ناسوځېدلې منډې وکړې او بریا یې د خپل لوبډلې په نوم ثبت کړه. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي